سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبانو په مزار شریف کې د ګڼو ښځو په ګډون څلوېښت کسان نیولي، وایي چې دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي،
خو امریکا وایي چې تر ګواښ لاندې افغانان به هرومرو باسي. نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیرو ورځو له غونډو خوشحاله برېښي.
مجالس هم درلودل، د دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین په مسله کې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د بشپړ یووالي ډاډ ورکوي. او په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې د نجونو د تعلیم پر وړاندې پر محدودیتونو خبرې کوو.
سپینګری استادان درس ورکوي، هغه کله چې جلګۍ وتم نم سیم ته ورسیږي مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې سینور زده کړه ماکه.
نیمه نړۍ د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له سیمیز ټلویزیون سره یې کار کاوه، تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د حکومت خو دا چې هغه یو مسؤل لوبغاړی دی، د پرسمیت پیژندلو د مسلې په سیاسي کېدو سره یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي بلخي په وینا دا د افغانستان نننی حقیقت دی او دغه حکومت به هم دومره ژر له صحنې لرې نه شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یې د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یوناما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوټفلد به هم د امنیت شورا دې غونډې ته وینا وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې مشري یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ پیل کړی و چې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته د 255 منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په شپږم اور کې څلور دیش منډې کړي او تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی د شپږ دیرش منډو او دوهمې د 48 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمیز ټلویزیون سره یې کار کاوه تیر شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر یو موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پرس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه کوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه له وژل کېدو وروسته یو شمېر قهره وړو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړل، د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالانو له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې پنهښ شوي دي. دا هېواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هېواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندی شوي، خو مرکچیان یې د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي نیفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. د وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارډ نیفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ پر وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. بایدن دا څرګندونه پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیویي غونډې وروسته خبرلانو ته وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. دغو لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډیریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې دې اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي وو چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف همکاري را سره کوي. ورزو د راپورنو برخې ته په داسې حال کې چې طالبانو په مزار شریف کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي غوښتل له هېواده ووځي، امریکا یو ځل بیا له افغانستانه له ګواښ سره د مخامخ افغانانو پر ایستلو ټینګار کړی. طالبانو ویلي دغه څلوېښت کسان یې ځکه نیولي دي چې غوښتل یې د هوا له لارې په غیر قانوني ډول له افغانستانه ووځي. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابله د سمدستي الوتنه بیرته پیل کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې وایي له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هېواده د وتلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دی. دا څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کړې دندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې پر ټولو نړیوالو ټولنو باندې موږ غږ کوو چې هغه څارنوالان چې په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د قانون په اصولو مطابق دندې اجرا کړې دي او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقبران و یا توریزستان هغه ټول خوشې شوي دي، نو موږ د جدي خطر سره مخ یو. نو د دوی څخه دا هیله کوو چې زموږ ژوند ته پاملرنه وکړي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتل یې د هوا له لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼو لیکلی دي. ښاغلی مجاهد لیکلی په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وي یو شمیر نارینه بیر طالبان د آزاد سوي، خو په خبره کومې ښځې چې په دې کسانو کې شامل وي لا هم د ښځو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر سوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیې پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفون خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل شي. په دې بیان کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارتر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باس یې د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي و چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندې سوي وي چې په هره چارتر الوتکه کې به 500 تر 600 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول. هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده دا چې د الوتنې والی دومره موده بندې وي و مغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش اچولو له امله له هیواده ووزي.
اسلامی امارات نه غواړي چې هیوادوالی د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووزي، ولې په مجموع کې د اسلامی امارات هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هیواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا حبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبری وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرې اگست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیې په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څارنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پرېښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو ښار کې د طالبانو د پلاوي او لویدیځو چارواکو ترمنځ نن د خبرو وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په اوسلو کې له ټولو لوریو سره راغنده خبرې کړي. امیر خان متقی ویلي دی هیله من دی چې دا خبرې او بحثونه به ښه نتایج ولري. یو شمیر لویدیځ ډیپلوماتان چې له طالبانو سره یې کتلي دي وایي طالبانو ته یې په ډاګه کړې ده چې د خلکو زنداني کول، تریتم کول او د هغو ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستیو ورځو لپاره خپل خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دي. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروې د تللي د طالبانو د حکومت پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبره راغنده او هیله بخون کې بولی
دا ځکه یو لاس راوړل نه چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
له طالب پلاوي سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. ځینې لویدیځ ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره یې په څرګند ډول خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظره یو شان دي. خغله جسپر زیاتوي د افغانستان له چارواکو امریکا او اروپایي استاذو سره غونډه کې څرګنده کړې چې د خلکو زنداري کول تری تم کول او زورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي او ترخوای باید ټول انجونې او ښځې ښوونځي ته لاسرسی ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو له خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټولګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټولګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کېږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوه نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت موسیقي بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ د یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اوسلو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځ له چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنو کتنو په اړه راپور مو اوریده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وایي طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او د کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی وایي چې عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې پر سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن یې درېیمه ورځ ده چې پای ته برسېږي. د بشري حقونو فعال خانغا زیرمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به پر بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. له ښاغلي زیرمل سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغانانو او بهرنیانو ته د قناعت وړ وي.
سوال خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو وار رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پیل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې څه دي لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړله. طالبانو هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دغه رقم چې له کاره راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللي. اما اکثر ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغو ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته زده کړو ته کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپل کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کېږي فکر کوي؟ نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي، چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې، اپري شوي پیسې د افغانستان بانک چې دي، د ټول ملت دي، هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري. د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته دی، ټام ویست، ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازی، جرمني، ایټالیا، انګلستان، ناروی، هغوی سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و، د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي و، د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري، هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره، له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل، او دا ډېره ښه لاسته راوړنه.
د اوسلو د غونډې افغان ګډونوال د بشري حقونو فعال خانغا زیارمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې له مرکز سره ډیری وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې دي او یا سخت خرابې شوې دي. موټر پکې بندیږي او خوایيږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له عمله یې رنځوران شوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی چې ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم، یغه چې دا مشکلات ما سره شریک و، ډېره خوا مې ورته بده سوه، زیات مشکلات یو، لاره یې بنده وله، دغه مریض له مرګ سره مخامخ شا کله تتللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دوی راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان تر څنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لری پروتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخت وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 کال عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دای وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب شوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد د شارا کابل کندار په دې باندې موږ پره کار کوو. آمادګي مې نیولې ده که بل پر دې موږ وسایط دي اکتفا باندې ونه سي نو نور له شرکتو چې قرارداد کوو د خلکو د دې لپاره چې د خلکو لپاره په مخ باندې لاره خلاصه سي.
غزنی د افغانستان یو غرنی او واورین ولایت دی چې په ژمي کې یې ډیری وخت لرې پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې کېږي او تګ راتګ ورباندې ناشونی کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په مسله کې د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي خبر ورکوي. بایدن له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته پرون په یوه وینا کې دا اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې روسیه ښایي د اوکراین پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. د دې مخکې د ناټو غړو هیوادونو ویلي وو چې په ختیځه اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر 80 دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي. دا خبرې داسې مهال وسوې چې اندېښنې شته روسیه شاید ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولی ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرانس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبریالانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده، له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي ښایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیه پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. د ویلي دا اوس په روسیې پورې اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي پخوانی خبرداری تکرار کړ او وی ویل چې د اطلاعاتو له مخې دا ډیره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري. کربی د 1500 امریکایي ځواکونو موضوع ته هم اشاره وکړه چې په سیمه کې د ناټو د چټک غبرګون د ځواک د فعالیتو د ملاتړ لپاره د تیارسۍ امر ورته سوی دی. لویدیځو هیوادونو موافقه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال زیاتیږي، دوی به د ځوابي اقدام لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناټو غړو هیوادونو ویلي و چې ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف څخه د وتلو امر کړی و. امریکا ویلي و چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی سي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي ویلي چې دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراینه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفلد چې په اوس وخت کې هیواد د شورا دورې مشري په غاړه لري ویناوې وکړي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ کړی و چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته 255 منډو هدف ټاکلی. اوس د هالند ټیم لوبه کوي په 12 اور کې 55 منډې کړې او تر اوسه پورې هم هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمیز تلویزیون سره کار کاوه تیر شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل دوه وسلوال پر یو موټر سایکل سپاره وو چې پر حسین شاه د لاهور پرس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیفیو په داسې حال کې له دې ډلې وځي چې دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان د نظر اختلاف لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د کرکټ د ودې لپاره کرکټ بورډ ته څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې مالی وزارت د افغانستان کرکټ بورډ ته 12 میلیونه افغانۍ د راتلونکو دریو میاشتو لپاره ورکړي دي. ښاغلی هوتک د کرکټ بورډ د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې مرسته شوي پیسې به کرکټ بورډ سره د ورزشي فعالیتونو د دوام او ودې په برخه کې مرسته وکړي. د جوزجان ولایت د تپ پوانزی په دغه ولایت کې د فوټسال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل په جوزجان ولایت کې د فوټسال سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، تیر ورځ ماښام د تپ پوانزی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغه اتو ټیمونو کې د جوزجان د پوهنتون د څو پوانزیو لوبډلې هم شاملې وې چې د شریعتو پوانزی لوبډلې په دې سیالیو کې دویم ځای خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست د دغو سیالیو هدف په جوزجان ولایت کې د فوټسال لوبې وده بللې. د 2022 میلادي کال د لامبو وهنې نړیوالې سیالۍ یو ځل بیا وځنډول شوې. ټاکل شوې وه د لامبو وهنې نړیوالې سیالۍ د روان 2022 میلادي کال په می میاشت کې جاپان په فوکویوکا ښار کې ترسره شي، خو د المپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو محدودیتونو په پار دغه سیالۍ راتلونکي میلادي کال ته ځنډوي. د المپیک نړیوالې کمیټې دغه پریکړه د جاپان د ورزشي ادارو د مسؤلینو په لارښوونه کړې. ټاکل شوی چې د لامبو وهنې نړیوالې سیالۍ د 2023 میلادي کال د جولای په میاشت کې د جاپان په فوکویوکا ښار کې ترسره شي. د لامبو وهنې نړیوالو سیالیو اصلي نیټه 2021 کال و، خو هغه مهال هم د کورونا ویروس د ډیر خپرېدو ویرې 2023 میلادي کال ته ځنډول شوی وي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونۍ په تیرېدو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونۍ د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مصباح، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولی شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د موږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې هکله کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي، خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیولو سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مصباح، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی؟ که درته وایي ښه به وي.
د بیان ازادۍ حق د ډېر پخوا نشتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ښه ځای ورکړل شوی ده، خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیې په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د موږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی ده. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1923 کال اساسي قانون په 14 ماده کې په ډېره مشخصه توګه د نړیوالو اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوي دي که څنګه؟
د موږ په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند همدغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په 14 ماده کې په مشخصه توګه بحث داسې راغلی ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر دی وینا لیکنی انزور یا نور وسیلو لاري په دې رقم په داسې چې دغه اساسي قانون دی حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقامات سره شریک کړي، هغه خبره او نشر کړي، او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسله بیا مربوطه کړي د قانون ته چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، لاسرسی ته د حق قانون بیل قانون ده، د جزا په کود کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته دي د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مزباسب، په کومو مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت تاسو ګڼئ؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بې عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي، او په زمین کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي که چېرته د حکومتونو لخوا ظلمونه کیږي. دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو لخوا دا حق د دولتونو لخوا نقص کیږي، او دغه یې تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حده پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حده پورې نقص شوی دی؟
ښه، که موږ اوسنیو شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې د هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان ده، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونې کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا بیا محدودیتونه دي، لکه د بېلګې په توګه د استاد جلال مسله چې وله، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره عمده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزي یا هغه قانون لکه 1922 کال کې اساسي قانون چې کار ورته باندې مخته تلله، څلور دېرشمې ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیې کې دا مسله تضمین وه، خو اوس دغسې یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادۍ حق د کوم قانون پر بنسټ مختزي. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت لخوا نه د نظام د نوعیت مسله نه ده مشخصه، نو دغه عمده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق تصدمه رسیږي.
مسپاسب که چیرې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسې. ګورې، ټولنه کې د بیان ازادۍ حق چې ده، هر هغه څانګه که هغه په اقتصادي اړخ کې اوسي، که په سیاسي کې اوسي، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې، د دې د خوالي یو وسیله هم دا ده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مخته بوزي. نو که چېرته دا حق محدود کیږي، تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده، او ډیره مهمه ده. که چېرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي، نو داسې فکر وکړي چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره، د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادۍ که نقص شي ستونزې را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه، کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي، دا د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ کیږي. نو که چېرته د بیان ازادۍ مراعت نشي، داسې فکر وکړي چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخېږي.
کور ودان مسباسب، دا چې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي، تاسو کوم حل لارې چاره البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لار دی حل چې نقص نشي دا چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړ شي، یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق وس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې ترڅنګ کچیرته نقص کیږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی کچیرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مصباح صاحب کوروادان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسې د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس پارو. الله مو مل شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي. د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاده نه درلوده، دغه سپینګیري استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې داسې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو، چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بیزای قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلای. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاده نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استادانې نه لري. دغه سپینګیري استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې داسې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو د ټول دا غوښتنه لري چې موږ د پوره عیني داسې څو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ زده کړې وکړو. یعنی مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دی ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په هغه صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي، هغه سینا لوست میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی که موږ ووایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته زده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چېرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستې وي کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اجمل میرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي، د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم، د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي، تشویق یې کړي، درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه. دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر و بیچارگی په دې وطن کې زیاته دغه شوی ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره په څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري، نو د کورنۍ یو دغه پردی خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي، یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغوی ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره خدای عام دی فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله د خو دیغه میرمنې ګټوي چې لیک لوستې کړی وي ک دیغه خزو د ستونزو پاکله یو څرته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپل کوم مشکلات لري، بچی کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم پرې نه دی کړی دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور او پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، صفات نه کړی، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دا باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي، بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 شپږ سوه یو. تربیه پرزه کې چی است؟ الله مو مال او ملګری.
در څه ختلم در تمی وانا قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل و می بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا
مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا چپے کے دل مادر تر